افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته خراقلاست. لمړی خبرونه، د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو لخوا د دوه نورو خبريالانو د نیول کېدو خبر ورکوي. د مرکز په خپل ویب پاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبريالان احمد جواد رسولي او عبدالحق حمیدی پرون د جنوري په 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شول. افغانستان د خبريالانو مرکز د دوه خبريالانو پر نیول کېدو ژور اندېښنه ښودلې او د هغوی د بېقید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه یې کړې. جواد رسولي د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاوند او عبدالحق حمیدی مسؤول مدیر و. دا اژانس د روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شو او فعالیت یې پیل کړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بشری حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قم ښار په مرکزی زندان کې اعدام شوی دی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې د اعدام شوي کس اسلام امان الدینی ښودلی دی. خبر پاڼه زیاتوي چې 9 کلن امان الدینی د امنی قتل په جرم په اعدام محکوم شوی دی. د ایران د بشری حقوقو سازمان یو بیپاره بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکز یې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې دی. د دې افغان وګړي د قضیې په اړه یوې خبري سرچینې د سازمان ته ویل چې اسلام امان الدینی درې کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی. سرچینی خبره نو موړی چې په یو رغنی شرکت کې ساتون کې وو یو بل کارګر سره تر لفظي شخړې ورسته هغه وشړی. یو شمیر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د امنی قتل د درجو نشتون د دې سبب کیږي چې هر قتل ته پرته له دې چې د هغه شدت نرمۍ او انګیزي د پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي. د دې افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسما نه دی اعلان شوی. د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تن افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلي د افغانان په خپل سفر ته د اوتاوا او تورنټو په ګډون د کاناډا شپږ 20 سیمو ته دوام ورکړي. د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته تر دې دمه دا هیواد د لږ تر لږه 4000 ځانګالو افغانانو د هرکلي هدف ته رسېدلی دی او زیاتوي چې د هغو کسانو د غوښتون لیکلو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پناه اخیستو په شرایطو برابر دي. د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې. د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبري شوي خبر پاڼې پر بنسټ په پرونی غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب خبرګون ستاینه شوې. ایران د 36 په ورځ جنوري په 14 د پاکستان په خبره پر هغو مرکزونو د توغندیو او بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بول. پاکستان هم په خپل وار د ځوابي حملو په ترڅ کې د 5 په ورځ ایران په قلمرو که دننه د دوی له قوله د وسلوالو مرکزونه پر اخره. پاکستان په تهران کې خپل سفیر را بلل او ویلي دي د ایران سفیر ته چې تهران ته تللی دی اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې. او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز ایواری وایي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1968 کال کې د خپل سفر په اړه مستند فلم جوړ کړي. ایواری به په دې فلم کې له څو لسیزو جګړو او افراطي مخکې سوله ییز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي. د ایواری پخوانی همکار ګیلز ګاردنر چې د فلمونو په راټولولو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم له لومړیو شیبو څخه زړه راښکونکی او ډیر شاعرانه دی. ګارنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې چې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د ښکلي ټاټوبې تصور له منځه تللی دی. جیمز ایواری په 2018 کال کې چې 90 کلن و د اسکار جایزه وګټله. دا جایزه ما ته په خپل نوم غو کړ فلم د سناریو په خاطر ورکړل شو. دا خبرونه درنو اړیدونکو د دې خبرونه یو یا برخه د ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خوله غوړاندې څو راپورونه واوري. که څام د خوست په غلام خان مندر کې د محدودو فعالیتونو نخینی خانی ښکاری خودیوي اونۍ لته ریدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. تبدا سیال کړه چې د دروازو دوړو غاړو ته زرګونه باروډون کې لارې چې د افغانستان او پاکستان په ګډون منځنۍ اسیا ته سوداګریستو کې لیکدوي ولاړې دي. تفصیل په دې راپور کې
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یو اونۍ اوخته خو تر اوسه د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخت ازادي رادیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نو په راپور کې یاد شي ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده. زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې خو نتیجه یې ور نه کړه. په دې اړه د جګپورو چارواکو ترمنځ لدې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درنیم څلور سره لاري چې ډیرای په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړ دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار دي ازبکستان دوه نیم سو لاري هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د ډیورن کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لاري ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنځشنبې په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله، خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې یې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه نا څه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوې لاری چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تیرېدو اجازه ورکول کیږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواو ته د منځنۍ آسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لاری ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدعی ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کی وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، کابل سره به دوی مذاکرات وکړي. د تاجکستان مولونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاک ولاړ دي، د روسیې مولونه پکې ولاړ دي، پاکستان مولونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون د وجه نه.
د تورخم چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کیږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په داسې حال کې چې د تهران او اسلام آباد اړیکې ترنګلې شوې، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو بیا پرون ټلیفوني خبرې کړي څو پاړي کې د نورې ترنګلتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو سرمنشیان پرون له دواړو هیوادونو وغوښتل چې تر وسه لزغم کار واخلي. په ورته وخت کې د ایران د اطلاعاتو وزارت پرون د کرمان په 14 کې د لاس لرلو په تور د محمد عادل عارف په نوم د یو مشکوک کس نوم اعلان کړی چې د چارواکو په وینا په عادل پنشیری مشهور دی.
د تهران او اسلام آباد په اړیکو کې د ترنګلتیا او د یو بل پر قلمرونو د حملو په دوام د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې حسین امیر عبداللهیان له خپل پاکستانی سیال جلیل عباس جیلانی سره پر ګډو همکاریو بحث وکړ. د بیان له مخې په دې خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د محور په توګه د یو بل ملي حاکمیت او ارضي تمامیت ته پر درناوي ټینګار وشو. د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد د مبارزې او په نورو برخو کې د همکاریو په چاره کې نږدې مشارکت پیاوړی کړي. د بیان له مخې عبداللهیان او جیلانی موافقه کړې چې پر روان وضعیت کې د کړکېچ د کمولو لپاره هڅه وشي. ایران د تیرې اونۍ د سه شنبې په شپه د توغندیو او بی پیلوټه الوتکو په وسیله د پاکستان په خاوره کې دننه د ایراني چارواکو په وینا پر تروریستي اهدافو برید وکړ. پاکستان هم د پنځشنبه په ورځ د ایران په قلمرو کې د نن هغه ځایونه چې د پاکستاني چارواکو په وینا د وسلوالو ډلو مرکزونه وو په نښه کړل. د عبداللهیان او جیلانی له خبرو مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي له پاکستان او ایران څخه غوښتي وو چې د کړکېچ د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د دواړه هیوادونه تر وسې وسې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د وایان ستیفان دوجارک په وینا سرمنشي انتونیو ګوتیرش ټینګار وکړ چې د تهران او اسلام آباد ترمنځ ټولې امنیتي اندېښنې باید په سوله ییز ډول او د خبرو همکاري او د یو بل ملي حاکمیت او ارزي تمامیت ته د درنوي لارې حل شي. متحد ایالاتونو هم له تهران او اسلام آباد څخه غوښتي دي چې له زغم څخه کار واخلي. له بلې خوا چین د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکېچ د اوارولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب وړاندیز کړی. په عین حال کې د ایران استخباراتو پرون وویل چې د کرمان په حملو کې د لاس لرلو په تور یې د محمد عادل عارف په نوم یو مشکوک کس پیژندلی دی. له سپاهي پاسداران څوک سره نږدې خبري آژانس تسنیم پرون د ایران د اطلاعاتو وزارت په حواله راپور ورکړ چې دا کس په پنجشیری عادل مشهور دی. د مرغومي په 14مه چې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د پخواني قمندان جنرال قاسم سلیماني د وژل کېدو له کلیزې سره برابره وه، په کرمان کې په دوو زورورو چاودنو کې لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه او له 200 زیات نور ټپیان شول. د دې برید پره د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. د ایران د اطلاعاتو وزارت په بیان کې راغلی عادل پنجشیری چې تښتېدلی دی او اوس مهال تر تعقیب لاندې دی، د داعش ډلې د تروریستي عملیاتو له قمندان عبدالحکیم توحیدی سره په تماس کې و. د ځینو راپورونو له مخې عارف عادل د 2000 کال په نومبر میاشت کې پر کابل پوهنتون د تروریستي برید په قضیه کې نیول شوی و، خو د بګرام په زندان کې د یو کال تر تیرولو وروسته د جمهوري نظام د سقوط پر مهال له زندانه خوشی شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
او دروختیا نړیوال سازمان دروانی میاشت لپاره رئیس په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو لامل د یو سلونه وی کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د سازمان د ساري ناروغیو د خبرېدو په نوم یو راپور خپور کړ او پکې لیکلي دا کسان د افغانستان په سلور دي شو ولایتونو کې مړ شوي چې د دې شمیر 3 اتیاسلنه یې 15 کلونو کم عمر ماشومان او تر 40 سلنه زیاتې خزي دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو لامل د مړ شویو کسانو یو شمیر خپلوان وایي د اقتصادي ستونزو لامل د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده کړې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنځم به په ورځ نه وخت د سازمان د ساري ناروغیو د خبرېدو د راپور په خبرول سره ویل چې په مړه شویو کې تر 3% زیات له 15 کلونو کم عمر ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 8000 پیښې ثبت شوي چې ډیری یې ښځې او له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمیر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو دریو کلونو کې له اوسط شمیر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمیر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونشو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسیدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتور دوباره به خانه می آمد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی ځکه چې لاره ډیره اوږده وه او د ټکسي د کرایې پیسې نه درلودې پیاده روان شو. شاوخوا 10 یا 15 دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه در این همی حالت میفته و جان میته.
د کابل ښار اوسیدونکي فرشته همایی چې د ترور لور یې چې 12 کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشتې ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی و او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کردن ډاکټر وګ
کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړه ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تیره د هغې په سږو یې ډیر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هیڅ هم نه شو وړلای.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد الله هنریا د موسمي ورښتونو نشټوالی، سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. خاغلی هنریا ازادي راډیو ته زیاته کړه
مرزایی که هغه سره این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته نه وخت رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هیواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډیر لږ دي.
قریه او قصباتو کې شوار ما شفاخانه تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایي شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سور موسم کې د اسانتیا او د نشټوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
درنو اوریدونکو، اوس هم د ازادي راډیو د اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت خبريږي. خو وخت
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه نارینه چې د ډیر وخت لپاره په سفر ځي، میرمنې او ماشومان له کوم ستونزو سره مخ وي؟
ماشوم باندې مریض کیږي، خو نشي تلای خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض ما وېسته.
خدای دې سی وخت راغله چې په خپل سترګې مې دل چې پلار راغله ده، اولاد خپل پلار نه پیژنه چې د سړی څه کوي منکره.
سړی چې خپل میرمنې او بچی د ډیر وخت لپاره یوازې پرېږدي، ل شرعي او حقوقي اړخ یې دا کار څنګه دی؟
دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده. د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې لسلو رمیاشتو زیات مسافرت وکړي.
نن ام د موضوع چېړو ملکی مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم لیدلی او اوریدلی بی چې په یو شمیر کورنیو کې کله چې خپلو اولادونو ته ودونه وکړي، یا خو کورنۍ له خپلو زامنو څخه غواړي چې د پیسو پیدا کولو لپاره مسافرت وکړي، یا هم خپل نارینه دا پریکړه کوي چې بل ملک ته د کار کولو لپاره لاړ شي. بیا نو هغه بی چې خپل نوې ناوې یا هم کوژدن هیواد کې پریږدي او خپل مسافرت ته مخه کړي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم په خبرونه کې واخلو، د دې ستونزې پاکله وایي.
داسې حالت مرغله چې شلو راځي یا یو میاشت د واده نه دي شوی، زی خارج ته کنه، هر څه د کور مشکلاتي، مثلا پلار کیږي، مسؤلیت اخلي، اماغه خزه، اماغه خپل میړه کنه، یعنی مریضيږي، یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي، خو نشي تلای خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما وېسته، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکړه کنه. نو هر سړی چې واده کوي اده کلم، یعنی خزه باید سپورټ کړي، خزه سره باید وسی، اماغه خپل خزه، خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوهېدای شي. خزه نه پریدي، یعنی چې میړه وېسي خپل انګون نه پریدي چې زوی وېسي، ولې وېکځوي مې خپل خځوی سیمون ته پیسې نه لګي، او چې دلته پیسې ولګي بیا هغه خځته یعنی هغه پیسې نه رسیږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی، خوراک وي، خښوان وي، هغه ورته نه برابرې ځکه وي نشته، ام دومره لګي چې هغه د کور خرڅ کیږي. خو نه، خځه ډیر حق لري، باید همیشه خوان ور سره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډیر ښه خبره وي چې نننۍ ځوانان خپل خځه باید ویسي، بهر که بهر ملک ته ځي باید خپل خځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلان مینې ته ضرورت لري. که څوک نه مثلا یو خځه ژوند دی، نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل خځه خپل میړه نه پوره کولی شي، بل چا نه خونه
کوله. نارینه بیا د مسافرت لوی علت یوازې او یوازې په هیواد کې وزګاری ګڼي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان د خپل خسر پاکله وایي چې د دل واده څخه مخکې په سفر تللی لا تر اوسه خپلې کورنۍ ته نه دی ستون شوی.
ام زه درته وایم چې ما خو سره چې ما وادم کړی دوه کاله مې دی وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی دا د شپږم کال د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه. نور هم داسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونو عربي ملکونو چې دي دغکې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته ان تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا د اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سې زوړ یو زړه ښځه ورپاتې یو لوپر زوی ورپاتې. نو زمنو تربیه او کومه سې ضرور دغه رقم نه سي ورکولای. زیاتره مجبوري واجه نه ځي. څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشاتو له واجه نه ځي. کوم سې مجبور سي هغه بیا عربي ملکو ته کش کړي. نو هلته سې لاړ سي هغهلته بس عربي ملکو کې اول له سعودي مثال ورکه سي مزدور سي څومره کار کوي نیمه یې کفیلانو سیستم مې هغه کې تر ځي او نیمه په کور ته رالیږي او نیمه هغهلته خرچه کېږي. نو هغه دومره بیا نه سي کولای سي درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دوه سره نه وي چې هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته یې مصرف کړي. نو زیاتره داسې هم کېږي سي والا ما کوم سي لیدلې ټکټونه په کار ځو کې بیا راسي افغانستان ته. نو دا مشکلات ستا او دلته بچیانو روزنه او تربیه هغه رقم نه کېږي کومه سي ضرور ده. ځکه سي پلار سي کومه تربیه ورکوي زوی ته هغه بل څوک نه سي ورکولی. نو پلار یې سي په بل ملک کې شو نو خامخا زمنې بېلاري کېږي. دا مشکلات دي. ښځه ده ښځه هم خپل حقوق لري.
کله نارینه دومره ډېر وخت په سفر ځي چې کله بیرته راځي خپل ماشومان یې نه پېژني. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شامله په دې اکله وایي
خلک شته دي یعنی زموږ په خپلوانو کې زموږ په دوستانو کې همکارانو کې چې مثال تلی دي په خپله مې لیدلې دي چې ځینې کسان دي ماشومان یې پاتې دي دلته. خپله مثال څو کالونه کېږي په دوبۍ کې اوسېږي یا په امریکا کې یا په لندن کې زیاتره په فرانسې کې هر چېرته اوسېږي. اولادونه یې پاتې دي. مثال ځوانه ښځه یې د په تمه باندې ناسته یې ځي ی کال پاس دوه کاله پاس یو ورځې راځي. مثال یو شل ورځې تېروي یا پنځلس ورځې یا یو میاشت تېروي بېرته ځي. بیچارهګان پاتې کېږي. ماشومان بې پلاره غټېږي دلته. په خدای داسې وخت راغلی ده چې په خپلو سترګې مې لیدل چې پلار راغلی ده اولاد خپل پلار نه پېژنده چې دا سړی څه کوي. منکره ښځې خپل خاوند نه دی پېژندلی چې دا څوک ده دا سړی. ځکه چې څېره تغیرېږي دی که نه. اوس خو دغه موبایلونه شو لنډ شو. پخوا خو دا موبایلونه هم نه وو. نو ډېر مشکل کې کېده. نو دا کسان چې د دې نه ځي دا د دوی تاوان ده چې مثال ښځه او بچیانې پاتې کېږي. خو چې ځي خیر یو کال دوه کال پنځه کاله پس د دې چې وسه پیدا کوي اقلا تر څو چې هلته بله ښځه کوي په هماغه باندې د خپله ښځه دوی ولې نه وړي. د خپله مېرمن ول دوی نه وړي چې د دې په تمه باندې دلته ناسته یي. او دا ماشومان چې مثال هلته نور ماشومان د نفر پیدا کوي ښځې خارجي یي مثال بچیان د دې چې زه خوشحاله مې خو ولې خپل بچي نه وړي. هلکان دي چې نامزاد دي اوه کاله اته کاله شل کاله پنځلس کاله په دې خپلو سترګو م کتلي دي په خپلو غوږونو م اورېدلي دي. نامزاد پاتې دی همدلته ولا نامزاد هم هلته ده او هغه هلته خپلې عیش نه شي کوي. هلته مثال خارجیان دي یا افغانان دي یا بله ښځه کوي یا هغه کوي دا د هغې په تمه هلته ناسته اوسي. ولې دا کوم قانون کې راغلی؟ دا مثال ځان نه خوشي کوي د دې نامزاد نه چې ودرېږه خلک ما پورې ونه خاندي. خلک په دوه رقم خپل خندا کوي. نو ولې د خپل ژوند خپل تباه کوي وایي ودرېږه چې والله ورور ته مې څوک کم ونه ګوري پلار ته مې څوک کم ونه ګوري چې لور دې پرېښي ده. نه د هر سړي خپل ژوند ده. ښځه بچي لري ځان سره دې بوزي یا که لکه ګزاره هم کېږي بېرته خپل وطن ته دې راشي. او څوک چې نامزاد دي نو وخت چې بل نفر سره ته واده کوي ژوند دې جوړوي دا ول خپل پته ما پرې دی خو دا هم خی پرې دی یا یې وغواړه که خوښه دې وه نامزادي دې کړې وه وی غواړه او که نه دې وه خوښه نو پرې دی چې د بل نه پاتې نه شي او مثال ستا نه پاتې نه شي. دې ژوند هم خراب نه شي او ستاسو ژوند هم خراب نه شي. دغه حساب باندې د زیاتره ژوند خرابېږي. که ښځینه یې د اولاد سره ناسته یي خدای یې لېته مریضي راشي جوړي نه جوړي راشي او مثال د بچو پالنه ډېر سخته ده. دې خواته مثال دین درورو د لیواره د خوښه خسر خبره مې یو چا سره به د ډېره خبرې نه شي کولی یو فیشان به نه شي کولی جامه به نه شي اغوستلی که وایې اغوستم وایي خاوند مسافر ده دا څه خبره ده. ته نامزادي همچنان
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر ښځې او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې اوږه په اوږه د ژوند ستونزې حل کړي نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي. وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره هلته اقامت ترلاسه کړي هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنی ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري. نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي. په عمل کې باید
دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسیږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنا نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې، د یوې مېرمنې هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، دی غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دې وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دې وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او د غزوان زی هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان ته کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغه هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص د خپل د فامیل په وړاندې او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړه، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار یې نه وي، روزګار یې نه وي، دی کولی شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي. بعد له هغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته، خپل کورنۍ ته برزی، او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي. نو دغه هم د مېرمنې سره په موافقه ترسره کیږي، له خپل فامیل سره په موافقه ترسره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل مېرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته، هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ کچیر د ژوند په اړه تصمیم نیسی، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت خي، هغه به موافقت خي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو کچیر دغه سې نه بیا د حقوق نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفی ده، دا ظلم ده، دا بی عدالتی ده چې د خپل کورنۍ په وړاندې یو څوک تر سره کوي.
یا قونو فالا تورپیکی ستانکزی وایي چې د کلونه کلونه د افغان میرمنو د ستونزو د حل کولو په برخه کې له دوی سره کار کړی دی. دا وایي چې له بده مرغه دا خبره چې نارینه میرمن هیواد کې پرېږدي او خپله د اوږده وخت لپاره په سفر ځي ډېره لیدل کیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې وایي
جنوبی ولایاتو کې تقریباً عام ده، په هر کورنۍ کې یو دوه ښځې همدغسې چې سړی تر نځي تر لسو کالو تر دولسو کالو پورې ښځه هملته وي. په افغانستان کې ښځه که ماشوم ولري، که ماشوم ونه لري، نو هملته به وي. نو د هغې ځوان حفته او ټول ځوان د په هغه کې تېرېږي، او د سړي ځوان په مسافرۍ کې تېرېږي. کله چې د ښځې ستونزې ته چې ښځه هلته څومره ستونزې ګوري، څومره خبرې اوري، هغه خو بالکل هغه خپل هر څه له لاسه ورکوي، او د سړي ځوان خو هغه رقم ځوان که وغواړي نهسي جوړولی ځان ته. خو بیا هم نسبت ښځې ته سړی پکې خود مختار یي، سړی پکې آسوده یي، سړی به هغومره جنجالونه چې په ښځې باندې په نارینه باندې هېڅکله نه راځي. د ښځې ځوان ځان ته اهمیت نه ورکول یو خزه ته چې کله دوی ورسره واده کوي د دې په نیت واده نه ورسره کوي چې ځوان درسره وکړي د دې په نیت کې چاته به د ماده مور او پلار خدمت وکړي د دې لپاره واده نه ورسره کوي چې ځوان درسره وکړي اولاد روزي آینده خپل ورسره جوړ کړي د دې لپاره نو ما خزه بیچاره ده او د خزه ځوان ته اهمیت نه ورکول دي
بله اکثرا لیدل سوی چې د دغه نارینه او کورنۍ هم د دغه طرفداري چې زوی لاړ سي په هر ته کار وکا او میرمنې په افغانستان کې هر چیرته چې له دوی سره ووسی دغه کورنۍ په دې باندې پویږي نه چې دغه کله زوی ته واده کړی ده دغه میرمنې خپل میړه ته او میړه میرمنې ته ضرورت لري باید یو ځای ژوند پیل کړي په دغه باندې پویږي نه او که یوازې دوی ته خپلې غوښتنې مهمه وي او د زوی ګټه مهمه وي چې باید هلته هر څه وګ ته دوی ته راولېږي
څنګه ته پوهېږي څنګه ته پوهېږي چې دا مشترک ځوان دغه تیر کړی وي تجربه لري د ځوان لور لري خپل لور څه ورکوي کله بیا هم دغه توقع نه لري چې د دوی لور هم دغه سیسي په یو کور کې خاوند ترنه مسافر سي په اصل کې د دوی ته ما خپل ګټه او خپل خواص دوی ته مهمه ای چې دوی ته څنګه ګټه او نسبی ګټه ورسیږي او ښځه مالته د دې لپاره هغه د کور کار او هغه وکړي کل کې د یوې ښځې ځوان ته اهمیت نه ورکول دي د یوې ښځې ته توجه نه کول دي او هغه ښځه هم خپل غږ نسي پورته کولی که غږ پورته کړي بیا دوی وایي چې دا بې شرمه ده او دا خپل خاوند غواړي په اصل کې هغه د هغې ښځې حق ده د ښځې حق ته نه کتل دي کورنۍ بالکل پوهېږي څنګه نه پوهېږي نو دوی خو پوهېږي چې دا ښځه م را واده کړله د دې لپاره چې د خپلې میړه سره ژوند وکړي د دې لپاره خو م نه ده واده کړی چې ګرده ورځ د کور کار وکړي او میړه یې ترنه مسافر وي او کومه ګټه او عاید چې راځي هغه هم د هغې ښځې ته کله ورکوي
بله تاسو ښه خبرې ته اشاره وکړه چې دغه میرمنې که غږ پورته کوي بیا په عامه خبره وایي دا ګزارنه کوي یو شمیر کسان بیا په دې نظر دي چې په دې کې تر یوې اندازې ښځې ځکه ملامت دي چې دوی د خپل غږ پورته کړه دغه رقم ژوند نه مني دوی به په خپل کورنۍ کې اتمن مشران لري اتمن سپینګیری بلري له غو سره دي کینی بل اخر هتا خبر نه حل فصل کې تر دولت د مراجعه وکړي بدبختانه دولت ته مسکه نه نسی ورتلای چې طالبان نظام دی نور کوم مشکلات دي چې په دغه وضعیت کې ښځې خپل غږ نسی پورته کولای حال دا چې بشمیر ستونزې ګالي
خو په ډیرو کامو کې که مشران ته مراجعه وکړي او خپله بیرته چې د نجلۍ څه ډېر مسؤلیت ورته راجع کېږي د نجلۍ مور او پلار ته د نجلۍ ورونه وي چې هغوی توجه ورته ونه کړي هغوی بس خاص ونه کړي هغوی ورسره ونه درېږي نور خو د کلي سپینګیرې او د جومات ملا خو م نه ورسره درېږي دا فیصلې خو مونږ په کلونو کلونو لیدلي چې هېڅکله سپینګیرې یا مشران کله کله د دې لپاره چې طرف واقع نسي داسې فیصله نه کوي چې هغه د ښځې په ګټه وي هغوی ټول ګوري وایي که نن د دې ښځې په ګټه فیصله وکړو بله ورځ وایي بله ښځه هم همدغسې غواړي بیا خو وایي د ټول کلي ښځې همداسې راپاسېږي او خپل حق غواړي د هغوی هېڅکله همداسې فیصله نه کوي او له بعده مرغه چې اوس ښځه نسي کولی چې حکومت ته مراجعه وکړي اوس چېرته لاړه سي نو ښځه نو هېڅ هلته چاره نه لري افغانستان کې اوس مهال د ښځو لپاره هر څه صفر دي او هېڅ هم نشته او که د نجلۍ مور او پلار ورسره ودرېږي خلک ته قناعت کی یو دی اقل تو چې تاسو دلته خوان نه نو دلته خو د مونږ او تاسو مسلمانانو د محرم خبره راځي بیا خو تر الته څوک محرمونه لري روزوان دی الته څاغ لري
د سیملی دل سی وی دي چې یو شمیر کورانه ل خپل لورګانو سره نه دریږي وای ک خپل لور بیرته راولو به خلک مونږ باندې خان دي چې لورې د گزارې نه و بیرته بوتله یو نو د ټول مسولیت د انجلی کورانه يم د انجلی په غاړه کې ورا چی زین وخت اته ځان تیر راولي پویږي چې موضوع څه ده مونته یو خبر دی چې مونږ مد خلانه چې په دې موضوع باندې ځان خلاصي دغه څومره د انجلۍ په حق کې ظلم دی
کاملا د انجلۍ په حق کې ظلم دی ځکه مداخله هغه حد ته پوری چې معیار ته موږ تاسو وایي چې مداخله د ښځې او میړه په ځوان کې هغه چې هغه ښځوان خوشاله ځوان باندې سره کې مداخله نه کوي او کله چې ستونزه رامنځته کیږي غوټه راځي د غوټه د خلاصون لپاره سړی خلاص پکار شي نو دلته کلام ده ستونزه موږ تاسو عامله رو په ټولو ولایاتو کې چې د انجلۍ مور پلار هیڅکله د انجلۍ په نه دریږي فیصله نه کوي چې انجلۍ ته تر نخار یا ګټه ورسیږي نو دلته که یو فامیل د خپل لور احساسات درکي او ووایي چې دا هلته له عاد څه نه مخکې موږ او تاسو چې مسلمانان یو د محرم خبره راځي نو دلته باید دوی ووایي چې دلته خاوند په کور کې نه وي او نوې نوې ځوان نجلۍ م تاسو ته در واده کړله چې میړه یې نه وي شرن هېڅ حق نه لري چې هلته واوسېږي د نجلۍ مور او پلار مکلفیت لري چې بېرته نجلۍ راولي
یو شمېر نجونې لا د پلار په کور کې چې هغه نامزات جی بهر د څه ډیر عمر بیا د پلار په کور کې پاتې کیږي د خلکو نه څومره خبرې اوري او روانه څومره د ځپل کیږي
کومه تنغه مل دې نه بته رہی پلارګنې او ټپی غور ورکې یال دورندار او کلیوال او ټپی غور ورکې چاله دای پرې خو دل دای خدای میړل ته خزلري خدای څه لقب خبرې اغه انجلې په رواني ستونزه باندې اختصاصي نه څوک غا مخري نه غمل لاس وسایل لري چې کاسر مستقیم په تماس کې سي ک ډیر وختونو کې دسم هغه سوي د پیښه سوي پنجلې باندې د ډیر پیسې خودل چې ډیر ولوارو نه اخلي الک مسافرې ته مخه کوي نو ک هغه ته وایي چې ما دروازه کې یا ما د ماسون د څنګه کې هغه ته چې پرې چې پیسې دې پوراسي نو د انجلې غزواني مخاوري کېږي او هغه کله په ناروغۍ باندې اخته کېږي په زرها او پېښې موږ تاسو دغه رقم ته لرو ما خپله لیدلې زموږ په ولایت کې همداسې هلک تللی دولس کاله دیارلس کاله چې بېرته غزي شته انجلۍ تبرکلوز باندې اخته شوې ده د واده نه دوه میاشتې وروسته انجلۍ مړه کېږي نو دغه ستونزې ټول همدغه مسافرۍ زېږوي همدغه د موږ تاسو سخت شرایط چې د واده لپاره یک دو په انجلۍ باندې ډېرې پیسې اخیستله او هغه هلک پوروړی کېږي او بېرته مسافرۍ ته مخه کوي بعد له واده یا مخکې له واده نه د دې لپاره چا پیسې پوره کړي نو دغه ټولې ستونزې دي چې بیا ټول بوج او ټول زیان ښځې باندې راځي او ښځه یې ګالي تازه ناوې چې ودیږي دغه ده او څوک نامزاد ته دغه نجلۍ ته یې نقص رسېږي نورو خلکو ته خو مستقیم زیان نه رسېږي اول درجه متضرره ده همدغه ښځه یې
مېرمنې چې دوی اولادونه لري یو دوه درې تر پنځو پورې بیا د دوی مېرمنه نه یې مسافر وي په یوازې ځان د اولادونو روزنه ورلغاړي وي دغلته د ماشومانو په روزنه کې په تربیه کې څومره نیمګړتیا راځي چې هغه پلار خپل سهم نه ادا کوي ځکه هغه نسته
خو بالکل نو موږ تاسو به هسې کوم برنامه او پروګرام هملته نه وي چې د ماشومانو لپاره یو خاص ارګان یا د حکومت لخوا توجه وي نو علت یې همدا ګورو چې د نن ورځ په وطن باندې څه کوم آل دا ټول هماغه روزل شوي ماشومان دي چې هماغه په کوڅو کې لویږي مور نه شي کولی چې د باندې پسې ووځي مور نه شي کولی چې د درس او د تعلیم او د مکتب زمینه ورته برابره کړي نو علت او نتیجه یې موږ تاسو نن ورځ ګورو څه رقم ده او یو ماشوم چې څومره مور ته ضرورت لري پلار ته هم ضرورت لري افغانستان په ټولنه کې چې پلار نه وي خو دا بیا ډېره سخته یې نو
په آخر کې که د تاسو یو نظر یو مشوره داسې کورنیو ته ولرو چې نارینه یې ځي په سفر ولو که هغه له ډېر ضرورت نه هم وي یا د پلار په کور کې خپله کوژدنه پرېږدي یا خپله میرمن له خپل مور پلار سره پرېږدي د تاسو یو نظر یو مشوره به داسې یو کورنۍ ته څه وي
زما په ټوله کې له کورنۍ نه غوښتنه ده چې اول خپل د لور ځوان ته توجه وکړي د ډېرو خواهشاتو نه تېر شي چې ډېرې پیسې پرې واخلي او یعنی د واده سهولت ورته باید اماده یې چې کله یې ورکوي او که کله په سخت شرایطو کې هم دغه سړی غواړي چې مسافرت وکړي او نه ځي یو څه د خپل لور سره په څنګ کې ودرېږي یو څه شرایط ورته ووایي چې یا دا ښځه درسره بوزه یا کله یو کال یا څومره چې ته وایې له هغه نه ډېر څه بیا موږ کولای شو چې نورو لارو نه کار واخلو یا نجلۍ بېرته بوزو نجلۍ ته باید توجه وکړي چې د نجلۍ عقل ته تلف نه شي د خپل لور سره باید خلک ودرېږي او خپله لور باید سړی ډار کړي په ستونزو باندې سړی ځان پوه کړي دغه چې دوی ځوان تېر کړي د مشارک ځوان لپاره څه ضرورتونه شته نو دغه باید ټول دوی درکړي او د خپل لور څنګ ته ودرېږي د خپل حق غوښتنه بې شرمي ونه ګڼي او د خپل لور څنګ ته دې ودرېږي ځکه که یو کس بیخي هېڅوک نه لري هغې ته بیا خسرګنه درنه سترګه نه ورته ګوري او که بیا پوه شو څوک ستاسې پوښتنه یې کوي او بس خاص ترنه کوي بیا هغوی هم یو لږ څه خپل هغه نیسي نو د دې لپاره باید کورنۍ د ما غوښتنه همدغه ده چې خپل لورونو سره ودرېږي د خپل لور هغه ټول احساساتو ته او حق ته درناوی وکړي هله کورنۍ نه موږ ایله دغه ده چې صرف یوه ښځه د دې لپاره نه ودی چې موږ د کور خدمت دی کوي ځکه چې هغه ایله لري هغه انسانه ده ژوند غواړي نو ټول د دوی خپل نه وایي چې دا ښځه درته وکړه نور ته لاړ سه او موږ ته پیسې راولېږه او د تا ګټه بغیر د ګټې نه د هلک ژوند مهم ده د نجلۍ ژوند
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 24 شپږ سو یو دا به د دې خبرونه تر بیا ښه چاري
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام ما وخت مو په خیر. لازادی رادیو څخه درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګي جغرافیه لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادی رادیو خبريږي. تیر هفته مو د لسم ټولګي جغرافي کې اوبه ولوستي او خون کې ویل چې پر ځمکه وریدونکي باران اوبه په ځمکه کې جذبيږي، د نباتاتو لخوا جذبيږي او بلدا چې بخار په شکل هوا ته خيږي. نن ځنګلونه لولو او په دې برخه کې به خون کې راتدا وي چې ایکوسیستم څه شي ته ویل کیږي، د ژوندیو موجوداتو ژوند څنګه په ځنګلونو پورې تړلی دی او انسان د ځنګلونو په ساتلو کې څه ونډه او مسؤلیت لري.
موضوع د ځنګلونو ساتنه. د ځنګلونو ساتنه. ځنګلونه د ژویو او انسانانو په ژوند کې څه اهمیت لري؟ ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا چې ایکوسیستم چې دی غواړو په لنډ ډول وضاحت ورکړو. ایکوسیستم هغه طبیعي جوړښت چیرې چې د ژوندي موجوداتو ژوند او د غیر ژوندي موجوداتو ژوند یو پر بل متکی وي. نو همدارنګه ځنګلونه د نړۍ د ایکوسیستم یوه ډیره بډایه برخه جوړوي. دا ځکه چې د یو شمېر ژویو او الوتونکو ژوند په ځنګلونو پورې تړلی دی. د فوتو سنتیز عملیه یا د فوتو سنتیز عملیه د هوا په پاکوالي او د اقلیم په موضوع کې ارزښت وړ نقش لري. د طبیعي ځنګلونو وده د طبیعت یو نعمت دی چې د ځمکې د کرې په ښکلا، روغتیا او اقلیمي برخو کې لوړ ارزښت لري. دا ځکه چې د ځنګلونو شتوالی د هوا په پاکوالي کې چې موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت لري. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل په استرالیا کې زیات ژوند کوي او همدارنګه د افریقا په یو شمېر سیمو کې. په امریکا کې هم بومي قومونه سته. کوچیر چې ځنګلونه وي هلته بومي قومونه سته. یو شمېر خلک په تیره بیا بومي قبایل خپل او خپلې ګڼ شمېر نورې اړتیاوې له ځنګلونو څخه بشپړوي. شنه بوټي د فوتوسنتیز د عملیې په پایله کې د هوا کاربن ډای اکسایډ د له منځه وړلو لپاره اهمیت لري. د ځنګلونو شتوالی او پایش د طبیعت د توازن او د ژویو د غوره شرایطو د ساتنې لپاره او د ځمکې د ډېر تودوالي د مخنیوي په خاطر برخلیک او جوړوونکی دی. څه وخت چې موږ وایو چې ځنګلونه باید ووسی، ځنګلونه د نړیوالې تودوخې د مخنیوي په خاطر برخلیک ټاکونکي دي. نو که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي نو رطوبت به د منځه ولاړ سي. که چیرې ځنګلونه د منځه ولاړ سي د خاورې پولوشن یا ککړتیا به ډېره سي. نو ځنګلونه فصل هاو ګټ لري. د ځمکې د مخ اوبه او تر ځمکې لاندې اوبه دواړه د جاذبې د قوې له امله له ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. د پایو د سازمان FIO Forest International Organization ډېر نوی تعریف چې د رسمي مسؤلیت نوې برخه یې د ځنګلونو ساتل دي موضوع را اخلي چې آن د ښارونو دننه شنه ساحه هم د ځنګلونو یو برخه شمیري. د یادونې وړ ده چې د طبیعي یا مصنوعي ځنګلونو ونې دوه یا درې ډوله دي. لکه او کالیفتوس کایسرو او نور دا ډول ځنګلونه ګډ ځنګلونه بلل کیږي. په مصنوعي سپوږمکۍ کې ټول دا ډول موضوعات په تفصیل څېړل شوي دي او تصویرونه یې اخیستل شوي دي. د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې د ERTS یا Earth Resources Technology Satellite په نوم مصنوعي سپوږمکۍ په دې هکله ډېر غوره معلومات راټول او د افولو په واسطه مقدماتي او نهایي نقشې د څېړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ شمېر څېړنیزو او اکولوژیکو مستعدو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د اپولو مصنوعي سپوږمکۍ په واسطه په تفصیل سره د ځنګلونو عکسونه اخیستل کیږي او د ځمکې پر مخ باندې د ځنګلونو د ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپیر څرګند کړی دی.
په درس کې دا بیان شول چې ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملی په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي. بل ګټه دا ده چې د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راغلي.
اوس هم دی ولسم ټولګي جغرافیه پیلو. د کانی زیرمو د درس په سلسله کې مو تیر اونۍ د کارکار کان په برخه کې ولوستل چې د کارکار د ډبرو سکرو یو اهمیت دادی چې په بلخومري کې د سیمنټو په تولید کې ترې استفاده کیږي. نن نفت لولو. د نفتو د باس په برخه کې خونکې لومړی د نفتو د ترلاسه کېدو تاریخي سلسله بیانوي. په دوام به دا وورو چې د نړۍ کومې سیمې ډېر نفت لري.
موضوع نفت. نفت د سوځیدو وړ مایع ده چې تر 1300 متر پورې د ځمکې په ژورو برخو کې موندل کیږي. نفت چې د سوځیدونکو مایعاتو د ټولګې نوم دی او د لومړي ځل لپاره نفت د امریکا په پنسیلوانیا ایالت کې کشف شول. دا چې د امریکا لویه وچه زیاته اندازه نفت نه لري نو ځکه نورو هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. په نړۍ کې اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې هیوادو ته مخ کړل تر څو د هغوی نفت ترلاسه کړي. پنری کی په زیات اندازه نفت لرونکي ساحې د پارس د خلیج برخې دي چې ایران، عراق، سعودي عرب همداسې کوایو چې خاورې میانه د نفتو په برخه کې د زیات ارزښت څخه برخمن دي. ځینې وختونه د ځمکې لاندې فشار او تودوخې له امله پورته راځي او د ځمکې مخ ته رارسیږي. په میلیونونو کاله مخکې د ژوندیو ژویو او عضوي توکو پاتې شونې چې په یوه سیمه کې پراته وو ورو ورو د کلونو په تېرېدو سره بڼه بدله شوې او نفت ورڅخه جوړ شوي دي. جیولوجستان وایي چې نفت د پخوانیو ژوندي او غیر ژوندي موادو پاتې شونې دي لکه په ژوندۍ کې لکه د درختی پاتوشنی چې وروسته د منځه تللې ده او ټول ژویو انسانانو او هر هغه څه چې چربی لري غوښه لري د هغوی د خوسا کېدو څخه نفت په وجود راغلی دی. خدا الله جل جلاله حکمت پیدا دی چې د اوبو څخه هم نفت جوړېدای شي خو که د انسانانو اوسنی استعمال تو وګورو اوسنی ضرورت تو وګورو نو دغه چې کوم کول دی د دې سره سر نه خوري. دا د الله جل جلاله حکمت دی چې خپل مخلوقاتو ته اسانتیاوې برابرې کړي دي. د نفتو د را ایستلو لپاره ژورې څاګانې کیندل کیږي او ډېرې فرړې نلیکې د نفتو څاګانو ته وردننه باسي. څه وخت چې څوک غواړي یا یو هیواد غواړي یا یو انجو غواړي په یو سیمه کې نفت استخراج کی نو لومړی دوغوی د پاره د څا په شکل څاګانې کاږي او هغه ته پیپونه ورتاکیي. څه وخت چې خام نفت استخراج ول، نفت په لومړي سر کې تور رنګ لري او د استخراج څخه د استخراج په وخت کې رنګ همداسې وي. څه وخت چې بیا تصفیه سي، د تصفیه څخه وروسته بیا شنتوار ته لمبه کوي. په دې توګه خام نفت پورته خواته راوځي یا د پمپ په واسطه راایستل کیږي. خام نفت تور رنګ لري خو وروسته تر چاڼ یا تصفیه څخه یې په چمځای کې رنګ بنفش او شنه ته مایل اوړي او اسانه سوځي. کله چې په چمځای کې خام نفت تصفیه کیږي نو د هغوی څخه په زیاته اندازه مشتقات لاسته راځي. په لومړۍ درجه کې بنزین یا تریاک دي، په دویمه درجه کې پیټرول دي، دریم ډیزل، څلورم تریخاک، پنځم مبلین، په شپږمه درجه کې یا همدغه څخه وروسته پاتې شونې ډمبر او دې ته ورته نور توکي دي. زموږ د هیواد په ډیرو سیمو کې د نفتو زیرمې شته چې شمال، لویدیز او جنوب لویدیز برخې یې نیولې دي او مهم ولایتونه هرات، شبرغان، کلاینو، میمنه، کندوز، تالوکان، مزار شریف او نور دي. همدارنګه د هلمند په وادی او په کټواز کې هم د نفتو د زیرمو اټکل شوی دی. نفت په ډیرو ځایونو کې کارول کیږي چې د پلاستیک جوړولو څخه شروع بیا تر غټو غټو صنعتي فابریکو پورې ویلی شو. د کورونو په روښانه کولو، د حمل او نقل په وسایلو، په صنعتي ماشینونو، کیمیاوي صنایعو او ګڼ شمیر نورو مرکبونو لکه مصنوعي ربړ جوړولو او نورو کې ورڅخه استفاده کیږي. د هغو د فرعي مشتقاتو څخه د پلاستیک په جوړولو، د عطرونو، رنګونو او آن چې د ځینو خوراکي توکو لکه مارګین غوړیو په جوړولو کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. تاسې په تصویر کې یو فایا وینئ چې د دې په اساس موږ کولی شو چې د معیار مطابق یا د اندازې مطابق نفت یا تیل پر خلکو باندې خرڅ کړو.
د نفتو په اړه په زړه پورې درس کې مو دا ولوستل چې کله نفت له څاره ویستل کیږي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د درسي ساعت په دې برخه کې د دولسم ټولګي جغرافیه وار دی. نن د افغانستان د سرحدي جغرافیه د درس په سلسله کې رجوي کرخه لولو. دا جغرافیایي بحث تر ډیره په تاریخي بڼه وړاندې کیږي. په دې لوست کې ښوونکی موږ ته دا بیانوي چې رجوي کرخه څنګه د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ په رسمي سرحد بدله شوه او افغانانو د دې لپاره څه قرباني ورکړي.
موضوع د رجوي سرحدي کرشه. د رجوي سرحدي کرشه کله چې امیر عبدالرحمن خان واک ته ورسېده وی پتیله وی غشتل چې پاتې شمالي سرحدونه د ځمکې پر مخ تثبیت کړي. نو له همدې عمله د تزاري روسیې او برتانیې ترمنځ د دویم ځل لپاره خبرې پیل شوې. پریکړه وشوه چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی دي د 1944 میلادي کال په نومبر کې سرخاس ته حاضر شي. سرخاس د یو ځای نوم دی. د روسیې هیات په خپل وخت ټاکل ځای ته حاضر نشو او برعکس د روسیې عسکرو په منځنۍ اسیا کې خپلو یرغلونو ته دوام ورکړ تر څو چې پنجدې ته نږدې شول او د خاتون له پل څخه چې د هریرود د سیند د پاسه دی د نظامي پایګاه په توګه کار واخست. د افغانی پوځیان شمیر چې 2000 تنو ته رسیده د 50 د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. افغانی پوځیانو د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ د روسیې له قوې سره چې د علی خانوف تر مشرۍ لاندې وه نښته وشوه. افغانی پوځیانو شمیر لږ او په محاربوي تجهیزاتو هم سنبال نه وو، له 50 څخه دفاع ونه کړای شوای. 50 او اکتپا په 1550 میلادي کال کې له 1243 لمریز کال سره سمون خوري تزاري روسانو اشغال کړ. له دې واقعي وروسته د ملکې وکټوریا د انګلستان دغه وخت د ملکې له تهدید څخه ډاک تلګراف دویم الکساندر روسي تزار ته د دې سبب شو چې روسي عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړ. یو ځل بیا سرحدي مذاکرې د تزاري روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې پیل شوې چې د افغانستان شمال لویدیز سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي. بیلابیلو حیاتانو په مذاکرو پیل وکړ چې په 1800 میلادي کال کې چې له 1215 لمریز کال سره سمون خوري شپږ پوکرییز پروتوکول یې لاسلیک کړ او شمال لویدیز سرحد چې د رجوی د کرښې رجوی په نوم یادیږي د نقشې پر مخ تثبیت کړ. دغه سرحدي کرښه وروسته د چارلس پیټ د انګریزانو د استازي او کپتان کامروب د تزاري روسیې د استازي په واسطه د څلورو کلونو په موده کې د 540 کیلومتره پوژدوالي د زولپکار له درې څخه تر خمعاب پورې په یوې قوسي کرښې تثبیت شوه چې د 10 کیلومتر پوژدوالي د مرغاب د سیند او نورې د پیلرونو په واسطه په نښه شوې. پلیر اوسپنیز جوړښت دی چې په واسطه یې موږ کولی شو یوه ساحه د بلې ساحې څخه جلا کړو. دغه اوسپنیز جوړښت په پخوا وختونو کې نه و، په اوسني وختونو کې د دې لپاره چې هیوادونه یو د بل پر سرحداتو باندې تیری ونه کړي نو دغه پلیرونه اوس په رسمي ډول ټاکل کیږي.
مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. نو د جغرافیه پراتونکو درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکي اور غورځونکي یا آتشفشان ولولي. د یو لسم ټولګي زده کوونکو ته به د قانون او انرژي په اړه درس بیان شي او په دولسم ټولګي کې به ځمکنی ترانسپورت ولولو.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خو نه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي. زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو څخه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.